په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل دوی سره یو راجستر شوي الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بېدرکه شوه. د ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1908 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. په عین حال کې په بدخشان کې طالب چارواکو ویلي چې یوه الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالۍ د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې دا الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري آژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. دې مرکز نن یکشنبه په یوه خبر پڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په خبر پڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پڼه کې د غراز ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 168 مورد ثبت کړی دي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری لارې د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بیرته پېښه ورته ستنې شوې دي. ورسره له دې چې تېر اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لارې بند کړې، تعلق به چارواکو هم په متقابل اقدام کې منځنۍ اسیا ته د پاکستاني لارې مخونه ولا. د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډ خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږ لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بند دي. د بریتانیا د سوداګرۍ وزارت د راپور له مخې د هیواد په 2023 میلادي کال کې له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو سوداګري ډاکړه ورکړه کړې ده. د وزارت د راپور پر اساس چې پرون بریتانوي رسنیو خپور کړی دا د وړم کال په پرتله په 44% ښیي. تیر کال افغانستان ته د بریتانیا صادرات نږدې 112 میلیون ډالرو ته ورسېدل چې تر 2023 میلادي کال 40,300,000 ډالر لږ دي. تیر کال بریتانیا له افغانستان د نږدې 8 میلیون ډالرو په ارزښت واردات لرل چې د وړم کال پر تله په سلو کې شپږ انکم و. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورټ لپاره د کاغذي اریزو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دې ریاست په وروستیو ورځو کې خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورټ متقاضیان دې لیکلې اریزې د پاسپورټ دفتر ته وروړي. دا ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼې ګڼې له کبله د پاسپورټ د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایت او د مراجعینو لپاره د اسانتیا او د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. دا ریاست اینه هلکه وای یوازې عاجل او ناروغانو او سخت اړو کسانو ته پاسپورت ورکوي. د 2023 کال په اګست کې طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پاسپورت د متقاضیانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی او ډیر خلک هڅه کوي چې نور هیوادونو ته ووزي. د طالبانو حکومت په تیر څه باندې 2 کلونو کې په زلون د پاسپورت توزیع بهیر ځنډولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانې ویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندوی او ګڼو نورو راکټونو وشته. د قومندانې همداراز ویل په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې مشدی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په پاکستان او ایران کې د هغوی اعتراضي غونډو او لارونو له حاله به مو خبر کړو چې لارون کوونکو د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ تر څنګ د هغو بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم کوي چې دوی پر هزارګانو بریدونه بولي. په دې اړه به د سیاسي چارو د وشنونکي نظر واخلو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وایي له هرو 100 افغانانو وی نشي کولی خپل ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي د تورخم او یو شمېر نور ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله ورته میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی.
د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول سره شوي دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان رسیدلی.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرګ کړل او مرګ یې مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
د نورستان د دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمو کې د بیا رغونې یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي.
په دې سره خو یو مزرګونو خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه او بلې خوا ته سړکونو هغې څه ترمیم وشو.
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرایل د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په باب واوري چې وایي په غزه کې د سخت دریځې حماس ډلې له بشپړ ځپلو وروسته به د دې سیمې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرایل په غاړه وي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په پاکستان او ایران کې د یو شمیر اعتراضیا غوند او لارونکوونکو غډونوالو په افغانستان کې خزو د حقونو ننګ وکړاو د غرض د هغو د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې دوی پر هزارګانو نسل وژنه بلل ده. مترزین او لارونکوونکو چې اکثریت یې خزي طالبان په جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید هم تورن کړی او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اوسنۍ حکومت په رسمیت ونه پیژني. که څه هم د طالبانو حکومت چې له پیله نږدې دو نیم کاله وزي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ غړي دي چې نن یې په یو لاریون کې د طالبانو اوسنۍ رژیم له خوځ سره په تبعیضي چلنه او جنسیتي اپارټاید تورن کړو ترڅنګي هغه څه چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یادوي د پای غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو همدا ډول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو اوسنۍ حکومت دوی د نامناسبې تګلارې له امله په رسمیت ونه پیژني. د طالبان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو تازه په رسنیو کې خپور شوی د دوی مشر مولا حبت الله ته په منصب غک کې هغه ادعا کوي چې په افغانستان کې خوځو ته هر ډول حقوق ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همدا ډول وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان دننه ټول وګړي خوندي دي. طالبان د دا اعداداس محل کوي چې د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د کابل په لویدیس کې چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي دوه چاودنې وشوې چې مسؤلیت د داعش ډلې ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د کابل د شتي برچې سیمه کې د جنوري د شپږ منټې په چاودنه کې 25 پورې د هزارګانو د مرګ شوبلې خبر ورکړ. د جنوري د 11 منټې چاودنه چې دا هم د کابل په لویدیس د شتي برچې سیمه کې وشوه. فرانس پریس خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیا قومندانې دیوان خالد زدران په حواله ویلي چې دوه تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې په ایران کې د افغانستان د نجونو او خزو د عدالت غوښتنې غورځنګ په یو اعتراض کې د افغان خزو ملاتړ کړی او ترڅنګ دوی په ټکو د هزارګانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. د لکشمیر موتاریز میرمنې چې په یو سرپټی ځای کې داسې مال چې مخونه په ماسکونو پوښلي راټول شوي، طالبان په جنسیتي اپارټاید تورنوي او نړیوالې ټولنې غواړي چې په هزارګانو د هدفي بریتونو د مخنیوي ترڅنګ د خوځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض مخه ونیسي. دا موتاریز خزي د طالبانو حکومت لخوا د خوځو نیول او زنداني کول هم غندي او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. دوی په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته یې رالیږلی وایي
د جرمونو نړیواله محکمه باید د هزارګانو د نسل وژنې په برخه کې خپل دنده پر ځای کړي. له افغان ښځو ملاتړ وکړي. حجاب یو بهانه ده. هدف د افغان نجونو او ښځو توهین او سپکاوی دی.
د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده. بل خو اتمه ده چې نن په یو شمېر هیوادونو کې د هزارګانو نسل وژنه پای ته ورسوي تر عنوان لاندې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشي. د افغانستان هزارګان ادعا لري چې له تیرو کلونو راهیسې په مشخص ډول په بریدونو کې دوی په نخښه شوي دي او درانه مرګ ژوبله ور اوښتې ده. د ویلو ده چې په افغانستان کې دوی نامه مشري روزا اوتان بایوا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور وړاندې کولو په غونډه کې هم اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې اهل تشیع وګړي له ګواښ سره مخ دي.
د سیاسي چارو شننکې اساق اتمرم د ټلیفون لار سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته خره غلاست. دغه اعتراضي غونډي او د لارونکوونکو ګډونوال په افغانستان کې پر هزارګانو ورستي بریدونو ته د نسل وژنې نوم ورکوي. آیا پرختیا پر هزارګانو دغه بریدونه د نسل وژنې په معنا دي؟
مننه تاسو او ریزنت تاسو لاونه وکړي هله ګوره نسل وژنه هغه یو سیستماتیک وژنه ده چې دی رژیم د خوانه د نظام د خوانه د دولتونو د خوانه تر سره شي. په افغانستان کې متاسفانه دغه څلوېښت کلن جګړه دا همیشه د دې قربانیان عام وګړي دي. دا ازاره او پښتون نه لري، دا ټول د دې قربانیان دي، مخصوصا په دې شلو کلونو کې په دې تیر جمهوریت کې که مونږ وګورو دومره چې پښتانه وژل شوي دي د افغانستان په شرقي ولایاتو کې بل توکم دومره تر برید لاندې نه دی راغلی، لیکن پښتانه هېڅکله دې ته د نسل وژنې نوم نه دی ورکړی، بلکې نسل وژنه د دولتونو دخوانه ترسره کېږي. کله که د دولت پالیسی دایی چې دوی یو توکم په نښه کړي، هغه ته بیا مونږ نسل وژنه ویلی شو. د اوس دپاره مونږ تاسف کوو د ټولو قومونو د ټولو توکمو چې دوی تر ظلم لاندې دي، تر استبداد لاندې دي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وژل کېږي. دا یوازې هزاره توکم نه دی، دا ټول دي.
په تیر جمهوری نظام کې هم په ټوله کې پر د هزارګانو په شمول په هزارګانو باندې هم بریدونه وشول، او په وړاندې هم دغه سي ډیر لارونو نوې ترازی غونډې وشولې. فکر کوي چې اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي او یو نسبي امن ټینګ دی، دغه بریدونو ته چې په دې وروستیو کې مسولیت هم تر ډیره د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیسته، یو پکې یو شمیر هزارګان وژل شوي دي، آیا دا بریدونه تاسو تر هغه کچې زیات بولئ چې پخوا به تر سره کېدل؟
ګوري، بریدونه داسې نه دي چې پخوا نه و اوس پیدا شوي دي، یا پخوا و اوس نشته. دغه په دغه څلوېښت کالو کې مونږ خو په افغانستان کې ژوند کړی، دا مونږ حتی په هغه وخت کې چې هغه وخت کې حزب دیموکراتیکو هره ورځ به همدغسې بریدونه کېده، او په ښارونو کې بمونه چاودېدل، په موټرونو کې چاودېدل، همدغسې انتحاري بریدونه کېدل. په دې کې عام وګړي ټول په شمول د پښتون او هزاره او تاجک او ازبک دا ټول وژل کېدل. نو دا په مجموع کې د دې جګړې یو بدبختي ده چې د دې هدف د دې قربانیان عام وګړي دي.
مخکې هم دا ډول بریدونو په وړاندې چې معمولا شیعگان یا هزارگان پکې پنهښ شوي وو، مدني ټولنو په تیر بیا هزارگانو خپل د اعتراض غږ اوچت کړی و په تیر جمهوري نظام کې. اوس څه فکر کوي چې کله دوی دغه موضوع را برسېره کوي له هېواده بهر په ځینو هېوادونو کې، آیا دا به د دغو بریدونو له مخنیوي سره کومه مرسته وکړي، یا به چارواکي متوجه کړي ورته چې د دغو بریدونو مخه ونیسي، یا که هدف د نړیوالو ته د دغې موضوع رسول دي چې نړیوال باید ورته پام زیات کړي؟
متاسفانه په سیمه کې ځینې هېوادونه دي چې مونږ د دې مسؤلونه لیدلی شو چې دا سیاسي سبغلری او دوی کوشش کوي چې داسې وښیي نړیوالو ته چې دا توکم دوی ډېر ظرفیت لري، دوی ډېر امکانات لري، دوی کولی شي چې په نړیوالو ستیجونو کې خپل ظهور څرګند کړي، دوی نړۍ تر فشار لاندې راوسي. دا یو سیاسي لوبه ده. که په ملي سطحه موږ فکر وکړو، د دې یعنې نتیجه د ننه ټولو افغانانو ته ده، نه دا یوازې د هزاره وروڼو توکم ته، بلکې د دې تر شا ځینې سیاسي موخې دي، او په سیمه کې ځینې هېوادونه دي چې دې ته لمن وهي او دا تقویه کوي او دې ته امکانات برابروي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
له نه ورځ رئیس د تورخم او یشمیر نور ترانزیتي لارو د بندي دو سره یشمیر سوداګر وای میلیون افغاني زیان وروخته دي. یشمیر سوداګر او ازادي رادیو ستوول چې هغه تازه میوي چې دوی له دواړو لورو بار کړی وي خراب شوی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان سرحدي مسؤلینو لوري تیره اونۍ شنبه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه ټولې ترانزیټي لارې وتړل شوې. یو شمیر سوداګر وایي له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې د دوی زرګونه موټرې دواړو غاړو ته بار ولاړې دي، میلیونونه افغاني زیان وروښتې دي. افغان سوداګر شاکر افغان چې د غلام خان لارې له پاکستان تازه میوه راوړي ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان چیرته افغاني مالونه چې پیاز پاکستان چیرته روان دي هم دا ډیر خراب شول. خراب د حالت کې دي هم تر زنه ګاډو پټي د غلام خان ته پرون راښو
دغراز تورخم دروازه کې افغان سوداګر عبدالباسط سمیمی وایي د لس موټره چې له پاکستان مالټې او له افغانستان پکې پیاز بار کړی دي بندې ولاړې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
مونږه تقریبا په داتو ورځو کې د 4-5 میلیونه افغانۍ نړیوال تاوان راوخته دي. مالټې مو د تورخم په لارو ټول ښاښوي دي او دا لارو چې زر تر زره دا لاره د خلاص شي.
دا چې د طالبانو حکومت د تورخم او غلام خان په ګډون پاکستان سره پر ډیورن کرخه د نورو ترانزیټي لارو د پرانستل کېدو په اړه څه کړي دي ومغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په دې اړه خبرو اترو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي نن له غرمې مخکې ازادي رادیو ته وویل اوس مهال پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې تړل شوي او د پرانستل کېدو کوم څرک هم نه تر سترګو کیږي.
نو موږ اوس یو بندر نه لرو چې د پاکستان سره تګ را تګ لري او روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي. د بل طرف نه دا دقیقه د خبرو کې پیشرفت نه دی راغلی او تر اوسه پورې کوم رڼایي نشته.
خاغلی علي کوزي دا ونویل چې تیرو نه ورځو کې د دواړو لوریو سوداګرو ته څومره زیان اوښته دي. د تورخم دروازه چې تیره اونۍ د شنبه په ورځ د باروډونکو موټر چلوونکو او د ناروغانو د تګ راتګ په مخه وتړل شو، پاکستان لوري دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره دوی ته د پاسپورت او ویزې لرل حتمی کړل. په داسې حال کې چې مخکې به چلوونکو پرته له پاسپورت او ناروغانو ته د ټوکن په نوم د یوې پارچې په لرلو سره تګ راتګ کاوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسؤلین وایي د تورخم دروازې لا تړل کېدو سره ټولې هغه لارې چې پاکستان سره پری ترانزیت کیږي د ورته ستونزې له امله تړل شوې دي. خو یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل غلام خان بندر کې پاکستان لوري ته هغه بار موټرې چې د افغانستان وی اجازه ورکول شوې چې راتیر شي او دغه شان افغانستان لوري ته چې د پاکستان بار وړونکو موټرې بندې وي هغه ته هم پاکستان ته د اوختو اجازه ورکول شوې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین بیا مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د حماس دریز ډلې له بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرائیل په غاړه وي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي چې د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. تفصیل په دې رپورټ کې
د بنیامین نتنیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعته وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محو کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمعې په ماښام له بنیامین نتنیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دوو دولتونو د ټولو حل لارو مخالف نه دی او د دغو حل لارو یو نه یو بڼه عملي کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې نتنیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریزونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغه سې چې د پنځشنبه د ورځې په خبري غونډه کې ویلیو د حماس تر پوره لمزوړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي. څو ډار تر لاسه شي چې غزه نور د اسرائیل لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتنیاهو پرون ماښام په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړې نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتنیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیل غورځنګ د غړیو هیوادونو په خونډه کې چې په یوګانډا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی. یو شمیر مالداران او ازادي راډیو ته وویل چې د څرځایونو او وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه پلورلی دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالدارۍ خونې مسؤلین هم وایي چې سږکال وچکالي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د هیواد په شمال کې مالداران تر ټولو زیات زیانمن کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولای او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي لمنځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي لامل اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه لاسه مرکړل ته مرګ مکه او څلو خوشحالي له خاطر په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کیږي پوسه د مالداري کاروبار کوي خو سګنی غونډه مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل. ډیر ضربم قوی خوړل د خوشحالي له خاطر مرزونه زیات شوی دي او مال ته واخنه سورسول مجبورین هم خرڅ کړ په تاوان هم خرڅ کړی دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغ شوی او امړ شوی هم دی. دی وایي لڅلورو کلونو راهیسې مالداری کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه ورسېدلای لکه سکه کال یې چې غالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
خل لاغرم شوت مجبور شوم نس په
شپه زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او چې شوي وي ځینې امړ شوی او ځینې له دې عمل چې واخه وربشی او غنم نو او یای دوی ته د ورکول کوم لار نه و هغه چې ژوندۍ پاتې وي پنیمه بایمو خرڅ کړي.
مالایک تاسو تم لاغر شوده بود
دی وای اتیا څاروی درلودل چې نسلګری به ورنه کوله بچی او لبنیات به خرڅول او خپل کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ غټله. د مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمارم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ځای نشي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي له هر لسو افغانانو وی نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه به راپور زموږ په نننۍ خبرونه کې واوري. خو اوس په نورستان، د دواب او نورګرام ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو ته مخه کړو. دغو ولسوالیو اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمو کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. په دغو پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د پروژي خدماتو د تنظیم ادارې یا یونفس په مالی همکاري چې ټول څه د پاسه 120 میلیون افغاني کېږي، په نورګرام او دوا بولسوالیو کې د 114 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد په دواړو ولسوالیو کې د ترسره شوو پروژو د نویت پاړه ویل
نورګرام ولسوالۍ کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام لاري 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دې پروژو باندې 9.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې 45 سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې شامل دي. په دواب ولسوالۍ کې د 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په دې پروژو باندې ټولټال 2.2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې 30 سرکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې او 15 کانالونو د جوړولو او یا ترمیم پروژې شامل دي.
هغه وای په دغه پروژو کې لسو زرو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمينه برابره شوه به او په دواړو ولسوالیو کې په سلګونو هغه کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړي چې کوم د کار او مزدوري کولو کسان نه لري. په کومو کلیو کې چې دغه پروژې پلي شوې دي خلک یې خوښ دي، خو د زیاتو کارونو او پروژو پیل کولو غوښتون کړي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی
یو سل شپارس د سی وړي پروژې چې هغه د سرکونو د ترمیم او د اوبو د بندونو د ویرو د جوړولو پروژې وي سرته ورسېدلې. د سر ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. په دې سره خو یو بزرګونو خلکو ته د کار زمینه مسایده شوه او بلې خوا ته سرکونو چې د نورستان سرکونه متاسفانه تر اوسه ټول خامه دي، هغې څخه ترمیم وشو.
خو د یاد ولایت مسولین بیا وای په نږدې راتلونکي کې به د نورستان په بیلابیلو درو او کلیو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکاري نور زیاتې پروژې پیل او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوي چمتو کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.